له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په کې اورئ چې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ښایي د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې بیا سره وویني. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ویل حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو او نور رپورټونو جزئیات په همدې خپرونه کې خبرېږي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یوه لس نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې درنو سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي او 9000 کورونه تخریب کړي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله خبر کړي چې د مسلې د حساسوالي له امله یې نمونه پټ ساتل شوی دی. د چارواکو له اسلام آباد د پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیر پرون سه شنبه ول چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو او پریوسن مرستيال کوي او د ملي امنیت شورا غړي هم په کې دي.
یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دانه سرګنده چې دا پلاوی د څورز لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول کوم چارواکو سره ګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یوه لس نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه د کندوز امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل ویل چې چاودنه 9:30 بجې وسوه او وژل شوي او ټپیان هم دوی ته وړل شوي دي. ډاکټر منګل ویل چې په ټپیانو کې د وطن حالت نازک دی. معلومه نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني شل پله، یو یورو 80 افغاني 10 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 80 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 80 پله او زر پاکستانی کلدار 1509 افغاني. بیا هم شرغلست: په پاکستان کې لتیری دوه اونۍ راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا 300,000 نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 9000 کورنۍ تخریب کړي دي. راپورونه وايي په خیبر پښتونخوا کې 18 د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 11 کسان مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وايي دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمېر سرکونه او پلونه هم له منځه وړي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوالې شورا ته وویل د 2 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نور موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخته خاڼ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له 3 میاشتو راهیسې لواک د لیرې کړای شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمایز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي او مځکني بریدونه کوي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 300 میلیونه ډالر ورکړل. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې په اساس ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت په 2000 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 23 غړو هیوادونو استازو پرون په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي پرونول چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو یې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. په ناتو تړون کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو وای د دې تړون له مرستې پرته به په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جاری وساتي. د ویلوی ګروشکو پرون سه شنبه له روسي ټلویزیون سره په مرکه کې ول چې روسیه به د شنګهای د همکاري سازمان او د ګډ امنیت سازمان په مرسته د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې له اروپای اتحادیه سره په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا مغیرینی سره وکتل. میرمن مغیرینی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پولې کولو خبرې وکړې. د پرون په تهران کې خبر اعلان تول چې د ایران اټومي موافقه شای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي زیاته کړه چې د نوی فصل له پیل سره شای په سیمه کې د رقابت پر ځای د همکاریو د پراختیا لپاره نوی درک پیدا سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه پاړه په لوړه کچه خبري وسي. د سوریا اسکرو او کوردی ملیشو پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش د سوریې له هسکه ولایت وباسي. په سوریې کې د بشر حقوقو د څارنې ویډلې لندن ویلې چې داعش لشت لږ یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا شهر نیولې وو. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلې چې په هسکه شهر کې د کوردانو د ولسی دفاع یا وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قوا په هوایي حملو کې د داعش لشت لږ 208 وسلوال وجل سوی دی. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې شپږ ویش هغه ماشومان هم وجل سوی چې داعش په جګړه کې ورڅخه کار اخیست. او انقره او واشنگتن د سوریا په هغو سیمو کې چې د ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنۍ ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیه پولې ته په نږدې کلو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو او استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغه وروسته چې ترکیه پوز تیر اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل سوی دی. د ترکیه حکومت پر کوردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې له ترکیه سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریه سره د دې هیواد 110 کیلومتره ګډه پوله د داعش له نفوذه پاک سي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت استازي او طالبان به د دې اونۍ په پای کې په پاکستان کې د خبرو اترو دوهمه مرحله پیل کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ ګټور ګڼي.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره دي نو ضروري خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویل حکومتي اورګانونو سره تماس ټینګ کړي چې د بچوازی موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي.
دا غمیدال تورې به بو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غونډې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غونډې تک سپین کړي وو.
د ګړیا چار تفریحي پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای دروانی اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 346 میلیونه ډالر ورکړل. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی پر ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو لوړتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای لڅرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقه لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لښته لژزر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالی کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالی کال په ترڅ کې چې د 2018 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 14,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
دا فرشته جلال زی په راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې بیا سره ویني. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پوړې پوځي پلاوی اسلام آباد ته ورغلی او ټاکل شوی دی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ راستوله دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جک پړې پوځي پلاوی له پاکستانو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایي دولت وزیر د سه شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نورو امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستانو چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو، پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د پر پوله د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او زپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک را تګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجې نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوآرډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کیږي چې کوم تحفظات هغه پلوي کیږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کیږي او مخ په وړاندې تګ کیږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د بیا د گیم سپویلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندوز ښار د ساحوي روختون حوزوي روختون ته مخامخ چاودنه شوې ده چې یو شمېر ملکی کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. موږ هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال سره په تماس کې شو او تاسو سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د کابل چاپ مطبوعات راخلو. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو عواملو او د داعش د ګواښونو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د هیواد په شمال کې سیمې سقوط کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په اکثرو شمالي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې د پولیسو او ملي اردو پر ځای محلي ملیشې ښکېلې دي او همدا د سیمو د سقوط عمده لامل دی. سرمقاله لیکونکي ویلي مستند راپورونه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې د خلکو د ځورونې لامل کیږي او حتی پر ښځو او ماشومانو باندې پر جنسي تیری هم تورن دي. د ورځپاڼې په باور د ملیشو جوړولو فکر باید له سره وایستل شي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ باید زیات شي. میسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملیشه جوړولو ناکام او بدنام فرهنګ. په مطلب کې راغلي چې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم د ملیشو جوړول یو تیروتنه وه او اوس بیا داسې هڅې تر سترګو کیږي چې یو شمېر کسان د ملیشو په جوړولو بوخت دي. د مطلب لیکوال ویلي که د امنیتي ځواکونو پراختیا ته اړتیا وي باید د ملیشو جوړولو پر ځای د ملي اردو او ملي پولیسو لیکې پیاوړي شي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د داعش د ګواښ په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د داعش پیسې ځواکونه جذبولی شي خو د خلکو عقیدې نشي جذبولی. په سرمقاله کې راغلي داسې شواهد موجود دي چې اوس لویدیځوال د طالبانو پر ځای پر داعش پانګونه کوي څو له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه خلک چې د داعش له لیکو سره یو ځایږي لامل یې بې وزلي او د پیسو پیدا کول دي او دا ډله نشي کولی چې د پیسو په بدل کې د خلکو عقیده ځانته متمرکز کړي. او په پای کې اطلاعات روز بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي داعش د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم ویل شوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له چارواکو یې د داعش په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازۍ دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د امنیتي مقامات په وینا د یو هلک پر سر د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. خان محمد سین پی رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړي چې بچبازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسائل لواته داریم و در بچبازۍ مسائل هم موجود هستند که لوا موږ د جزا په قانون کې واضح د لواتت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې حکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یو قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حکله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې 21 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومت غواړي چې عاملینو ته سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه خکاتانه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکوي، ویزه پي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پیښه، دېرش نفره پکې مړو زخمیان، دا مور لري، پلار لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې دې سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچبازی د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړې چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کیږي، کله چې پولیسو ته ورسیږي عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچبازی لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په ځواب کې مطرح کړی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړې توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
د وی
موږ پر پولو سخت تدابیر لرو. څو ټول هغه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپېژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کومه ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ د دغه ځوانانو او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. ښاغلی دانشوایي تیر کال څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان یې خپلو کورونو ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 خبر سو راغلی چې په افغانستان کې دننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق سوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لېږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کیږي.
په راپور کې دا هم راغلی چې یو شمیر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم شوې چې د یو شمیر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې دغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللې او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه‌شنبې په ورځ لازادې رډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلې بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلې بدر دغه رضوی تر غوچې په افغانستان کې نامنی وي او دولت پر ټولو سیمو پوره حکومت ټینګ نکړي، نو د نوړ اهداف لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت تسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې اوس هم بې کیفیته درمل د غیر قانوني لارې هیواد ته وارديږي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ډیرو درملتونونو کې بې کیفیته درمل شته او په ناروغانو پلورل کیږي. پر همدې حال د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست د بې کیفیته درملو واردول تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بې کیفیته درملو د پلورلو او د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. سید کمال شاه عارف پی رپورټ لري.
په تیرو څو کلونو کې د حکومت د هلو ځلو سره سره لا هم افغانستان ته د بې کیفیته درملو د واردولو ستونزه نه ده حل سوې او دغې مسلې خلک او ناروغان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان ته بې کیفیته درمل د قاچاق په ډول راوړل کیږي او د درملتونونو له لارې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد رفیع او جاوید:
دولت کوشش وکړي چې دغه بې کیفیته دوا مخه ونیسي او کوم خاونونه ورشي نور مرزي په افغانستان کې زیات شي.
د انسانانو ژوند خطر ته مواجه کوي او دا تاریخ تیر دوا یا غانه د دې بایس کېدل شي چې دولت د مخاوني چې وارد نشي زمونږ خوري ته زمونږ کشور ته زمونږ وطن ته جدار نشي دا خرڅې دیم نشي.
د راپورونو لمخې د تیر څو کلونو را پدی خو تر وخت تیر او بیا کیفیته درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي چې د یو شمیر غیر مسلکي کسان لخوا په بازار کې پلورل کیږي. د امیروختیا وزارت د قوانینو د تطبیق د څار ریاست د دوشنبه په ورځ ډیر شتنه تر وخت تیر او بیا کیفیته درمل چې د یو شمیر درملتونونو او د درملو د تولیدي شرکتونو څخه راټول کړي وو د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوځول. د امیروختیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست مشر سید ابراهیم کامل ټینګار کوي چې اوس هم بیا کیفیته او تر وخت تیر درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي. که څه هم شاغلی کامل په هیواد کې د بې کیفیته درملو اندازه کم شي، خو وايي هڅه کوي چې د امنیتي ارګانونو سره په همغږي هیواد ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو راوړلو مخه ونیسي.
د شک نشته چې یو مقدار مشکلات مرزي خودمو
په دې کې شک نشته چې موږ یو شمیر سرحدي ستونزې لرو.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي شته تر څو زموږ له ادارې سره یو ځای وکولی شي په ګډه د بې کیفیته درملو مخه ونیسي. د عامې روغتیا وزارت په سرحدونو او ښارونو کې هڅه کوي خلکو ته کیفیت لرونکي درمل عرضه کړو. ښاغلی کامل زیاته کړه چې تر دا مهاله په کابل ښار کې د بې کیفیته درملو د پلورلو په تور اته درملتونونه د یوه کال لپاره تړل سوي او تر 1400 زیاتو درملتونونو ته خبرداری ورکړل سوی دی. په وروستیو څو کلونو کې اکثر افغانانو په هیواد کې د بې کیفیته درملو له وجې خپل ناروغان د درملنې په هدف پاکستان او هندوستان هیواد ته انتقال کړي. د روغتیاي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډاکټرانو د تشخیص او درملنې ترڅنګ کیفیت لرونکي درمل د ناروغانو په درملنه کې مهم رول لري. دوی وایي تر څو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه ونسي په هیواد کې یو شمیر خلک د جنگ او جګړو ترڅنګ د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو خوړلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری لسنی می بجې شوې. سید کمال شاه عارف دا مهمو خبرونو لنډی سلند کوي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د کندوز د حوزوی روختون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکی وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نورې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان سوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 314 میلیونه ډالر ورکړل. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد ترکیه د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپای اتحادیې سره په لوړ کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. او د سوریه اسکر او کوردی ملیشه پرونسی شنبه وتونیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یادایش د سوریه له حسکه ولایت وباسي.
د بودیجې نشتواله له امله په نورستان کې یو شمیر د بیا رغونې پروژې بند شوې دي. چارواکي وایي چې دوی کافي پیسې نه لري تر څو دغه پروژې عملي کړي. روح الله انوري په ریپورت راستولې ده.
د نورستان و اما ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیری یو کال د سرکونو د رغولو پروژې پیل شوې وي، خو اوس ورته ویل کیږي چې بودیجه نشته او کارونه په ټپه ولاړ دي. د واما ولسوالی قومي مشر محمد حسین ازادي راډیو ته ویل دوی د سرک غزولو لپاره وسایل او مواد په قرض اخستي. یو خاطرې دکانداران قرضونه غواړي او له بل لوري په سیمه کې د یخنۍ موسم په نږدې کېدو دی. که چیرته ورته په وخت پیسې ونه رسیږي نو بیا د واورو او بارانونو پیل کېدو په مهال په سرک کار کول ناشونی دي. دوی شکایت کوي چې مرکزی حکومت ورسره توپیریز چلن کوي او همیشه دوی ته خپل حق نه دی ورکړي. لکه څنګه چې نورستان له مرکز کابل څخه لری پروت دی، همدا ډول د چارواکو له زړونو سترګو او مرستو هم لری پاتې شوی دی او هیڅوک ورته توجه نه کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د واما ولسوالۍ د پرونس خلکو زیات اندازه سرک وهلې خو پوره پیسې ورته نه دي ورکړل شوي.
تنها
هغه وای ک د سرک پل چوکونه او استنادي دیوالونه جوړ نشي نو پراتون کې جمی کې به رغول شوی سرک هم تخریب شي
او کدا کار اوس تکنیک نشي استنادي دیوالونه او پل چوکو واش جوړ نشي دا شته خرابې دي ځکه چې هغه د ګر شدل ته خرابې دي او هغه یې اوس هم پیسې نه لرو او شهادت وزارت وی چې دا د بانک جهاني نو سره جایت مال څه چې هغه د هغه د څه جنګیال دي وزارت شهادت د مسؤلین نو غوښتنه کوي چې د مشکل
د نورستان سرپرست والی وای په ولایت کې غنی سیمی سرکونه نه لري او لامل خلک ډیر ستونزو سر لاس او غریوان دي چې د یادو مشکلاتو د هوارولو لپاره مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې ته پکار دي چې مالی مرسته وکړي څو پرې سرکونه ورغول شي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی دیو کسانو چې میشنه یاید لگ دی څنګه به پدې وتونیږي چې یو ځل ډېرې پیسې لاستراوړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې پیسې مې لاستراوړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو نو ټول کور کې ډېر خوشاله او دا ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و.
په وروستیو شېبو کې تمثیل جوړام چمتو شوي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د افغانستان اکثر خلک د بیوزلۍ نیستۍ او غریبۍ شپې ورځې د روښانه سبا په هیله تیروي. خو دا چې روښانه سبا ته به څنګه رسي ډېرو یې په دې اړه فکر نه دی کړی. له یوې خوا بېکاري، له بلې خوا که څوک کار هم ولري لږ ګټه یې د ژوند ټول ضروریات نه شي پوره کوی. دوی وایي چې که چېرې یو څه روپۍ په واک کې ولري کولی شي چې ځان ته ښه کاروبار برابر کړي. خو ټول هغه کسان چې پیسې، مال او دارۍ لري له اول نه یې دا هر څه نه درلودل. هغوی بېلابېلې لارې د خپل اقتصادي ژوند د ښه کېدلو لپاره تجربه کړي. د لغمان اوسیدونکو لیما وایي چې د په پیل کې په کلي کې لیدلی وو چې خلک په خپلو کې پیسې سره ټولوي، بیا یې په نوبت یو کس ته ورکوي. اوس دوی په ښار کې هم همدا کار کوي.
موږ چې کله کلي ته لاړو د کلي ټولو خلکو به صندوق جوړ کړی و، لږ هغې کې به پیسې اچولې. هر چا به په خپل زمان په خپل وخت پیسې اچولې. نو دا د یو مدت لپاره نه وه، دا د همیشه لپاره دا کار هغوی کوو. نو کم څوک چې ډېر غریب و په کې لکه واده نه شو کولی نو هغې ته به واده کوو. نو ټول خلک به دې کار ته خوشحاله وو. دا د کلي قصه چې ما ولیدله نو دلته په ښار کې ما دوی ته دا قصه وکوله. نو ټول همکاران داسې یو پلان ونیو چې راځئ بس همدا پروسه به موږ خپله په خپل اورګنایزیشن کې تطبیق کړو. نظر په قرعه کشي باندې بیا هر چا ته بس هغه رسیدو انامغه پیسې به مغه ته ټوله ورکړي. دا هم د سه پروسه ولکه دی اختر کې نوبت را ورسېد بل اختر کې یا هم غیر د اخترونو هم کولای شو چې دا پیسې وباسو. بیا د اختر کې خوشبخت نه زبانو به توچې زديره خوشاله هم زکه چې ما ضرورت دلو دورته اخترو د اختر میوا وکور ته ضرورت او ډیر شان ما پکور کې نیو کړل. د سه پیسې مې لاس تراړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو دا ټول فینام پکې و. یو خو غوي ته خدای ثواب نصیب کو او ما ته خدای پکې پیسې راکړي چې ما کور پینوای کوم میوی شین می واغ سره اختر لپاره. نو ټول کور کې ډیر خوشاله او دا ما ته ډیر خوشاله زه یو.
لیمی خو د خپل کورنۍ التیابې د میاشتنی سپما یا پسنداز له پیسو پوره کړی وي. خو داسې کسان هم شته چې قرض په همدې پیسو خلاص کړی دی. د ننګرهار له اوسیدونکو لیلی مسخنوري خبرې اورو.
نام خدا فامیلو نه ده هر سایه مصب ډیر زیات وی او گزارې نه کیږي پغی باندې. په دې کې موږ لږ څه قرضدار هم ډیر یعنی ضرورت شي موږ باید خپل د قرض ورکړای په لږ وخت کې. بل حکم بودیجه ایت موږ نه درلوده. نو همدا کار او همدا تصمیمونه چې په دفتر کې البته په وظیفه کې ټول سایه مصبانو د خپل معاش نه چې کوم معاش ورته ورکاو د غی نه زر زر روپۍ تقریبا یو نیم یو زر روپۍ راټول کړلې او هغه چاته لومړیتوب ورکړ چې ډیر زیات ضرورت درلوده ورته. نو تبه نه خپل ته ورکړ چې موږ قرض او ډیر غټ مشکل مې نه حل شو. نو ډیر زیات خوشاله يم چې دا یو نیک کار او کدوې خط تصمیمونه. البته دا نه سود خوري ده چې دوستان دی په دې هم خبر وي دا یو اسلامي کار دی، یعنی د اسلام خلاف هم نه ده. هر څوک کولای شي، هم خزه کولای شي، هم سړی کولای شي، هم ټول انسانان کولای شي چې خپل ستونزې په دې لاره حل کړي.
رسول خان چې په یوه دولتي اداره کې کار کوي وایي چې د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. په دې پیسو د کورنۍ ضرورت نشي پوره کوي. نو ځکه یې خپل همکارانو سره هر میاشت 1000 افغانۍ پسندس کړي.
زر روپۍ کمیټي موږ
اچولې ده. نو دې کې موږ ډېره غټه فایده ده، کور دپاره راشن هم پاخلو، سامان هم پاخلو.
که داسې صورت ووایي چې مثلا څو نفره یا بیا د میاشتې څو روپۍ کېږي چې یو نفر یې اخلي؟
نو تقریبا دا دېرش پنځه دېرش څلوېښت نفره برابر شو، ډېرې ښایسته روپۍ برابرېږي. او دا یو کس ته چې لاسته ورشي دا کاروبار هم پکولی شي، هر څه پکولی شي.
څنګه چې یو بل باندې اعتبار کوئ چې مثلا ډاډه یې چې هره میاشت روپۍ ورکوي، بیا پنځه دېرش څلوېښت کسان کله نوبت هم راځي تاسو ته رسېږي؟
دا پېژندلو لرو انډیوالیم ده، بس انډیوالي مانې سره چلیږو، اعتبار هم پوخ کړی ده. اوس نه پخوانه داسې پنځه کاله شپږ کاله مخکنی خبره ده. وړو مړو د بچیانو د کپڑے مپړې پاخلو او وړ مړه پاخلو، په وزر روپو د موږ کار نه کېږي. کمیټي وانچو ریړه میړم په لګولی شو، ورور دپاره، پلار دپاره، انډیوال دپاره، مسترزو دپاره.
په کلیو کې بیا له کورنیو سره چې ډېرې بې وزلي وي، کلیوال له نغدو پیسو نیولې د مال غلې دانې او داسې نورو مرستې هم کوي. په دې اړه د څو تنو خبرې اورو.
زما نوم دی کمال. کم کور کې چې مړی اوسي، نو د موږ کوم قوم څه دی هغه په شریکه باندې وایي راولي، یا وریځې مریځې یو شبل شرا وړي، هغه سې پاخه کې بیا سې د مړي په درېمه څلورمه باندې حساب کوي. د نفر سر ته هر څو روپۍ وځي، هغه بیا په شریکه باندې دا سره جلا کوي بېلوې سره. دا کار ډېر ښه دی. د چا په کور کې چې مړی سوی، هغه تقریبا یو لک اتیا زره پنځه اتیا زره روپۍ کلداري پرې کوي، نو هغه ته سیدی ډېر بوج دی. او که همداسې په شریکه سره پرېږو، نو د ټولو پرده پرې راځي. مړی ژوندی هم سره یوي، ناکام نه سو، خراب نه سو، مطلب دې مونږ تاسو پرده راځي. که موږ سره لس زره روپۍ، نو زر روپۍ چې موږ خطا کړو، په دې باندې موږ نه محسوس کوي. هم زر ورکړلې، هم دوه زره ورکړلې، مطلب دې مونږ پرده په دې کې راځي.
زما نوم زمان ده او ولایت مې نګرار ده. دا د موږ کلی کې همدا کار ده چې چا کور کې مړی اوسي، نو هغه وسه نه رسېږي هغه باره کې. دا کار کوو چې هر کور نه زر زر یا دو دو زر روپۍ راټولېږو، نو دا یو دمی روپۍ زیاتې راشي موږ لاسته، نو موږ هر کار پرې کوی شو. د مړي کور ته هم پرده ورځي، موږ ته هم پرده راځي، پوره په دې پیسو باندې ختمو. دا موږ ته محسوس کېږي نه، جب خرچ هم زیات نه ځي موږ نه، او د مړي کور پرده هم په دې باندې راشي. ما دې کې دا فائده لیدلې ده چې ما کلی کې مړی ژوندی سي، دا ډېره پرده پرې راځي. دې مانې موږ جمعیتونه په دې سازو، خیراتونه په دې کوو. داسې خلک ستاسې سار لري، د ماښام نه لري، ماښام لري د سار نه لري. دا کار هر ځای کې اوسي کنه، نو آ غریبانو دې کې ډېره فائده ده.
پیسې جمع سو، ټول سو، دغه خان څه یو اعتبار لري. دا پیسې جمعوي په قوم کې یا دغه کلی کې، کومه واده سو یا کومه د مړي خبر سو، دا سړی دغه پیسې څوک څه مړي لري دې ته ورکوي، یا څوک زړه کوزه لري یا د خوشي مسله ده دې ته پیسې ورکوي. که دغه سړی یا دغه خاوند د دغه مشکل نه رفع سي، دا یو لوی ابتکار ده. تقریبا دوه درې کاله کېږي دا کارونه په لاره چوړی ده.
درنو دوستانو، په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند سطح یو برابر نه ده. څوک دومره شته او دولت لري چې حساب ورته سخت وي، خو څوک بیا د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران وي. د شکردري اوسېدونکي امام الدین په اوس وخت کې د خلکو ژوند له اقتصادي پلوه په څلورو برخو ویشي.
د موږ خلک خو اصلا په څلورو کټګوریو تقسیم دي. یو هغه طبقه ده چې پیسې لري، یا د تجارتولو نیولو سابقه سرمایدار و. یو طبقه مردم دي چې متوسط ژوند لري. یو طبقه خلک د درېمه طبقه چې ځان ژوندی ساتي. اوس یو طبقه بله پکې اضافه شوې ده، په شمول د ما چې ځان ژوندی نشي ساتلی. د افغانستان په سلو کې اتیا فیصد خلک غریب بیچاره فقیر خلک دي. د افغانستان کې نه کار شته، قریب ته چې هغه انساني ژوند خلک هیر کی.
قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې یو شمېر کسانو په خپلو کې هر میاشت یو څه پیسې له ورځني ژوند نه سپمولې وي، او بیا د ژوند ضروري اړتیاوې پرې برابرې کړې وي. که تاسو هم غواړئ چې یو ځل ډېرې پیسې په لاس راوړئ، نو په خبرونه کې له یادو تجربو ګټه اخیستلی شئ. اوس تمثلي ټوټه اورو. په تمثلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې په ښار بازار کې میرمنې په بې ځایه خبرو ځوروي.
خزه مبارک شه، مبارک شه. دا چادری خو مې نن ولیده.
نو چادری دی ولی پر سر کړه، زه دغه درته وایم.
چادری مې د دې لپاره وکړه خوري، چې هر ورځ به دا ځوانان دا زاړه دا ټولې پر ځای وایي، او خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. بس همدغه درته وایي چې څنګه ولاړی، ما سره نزی موټر کې ودی رسومه بس هم دغه خبرې دي د دې ډاره می چادرې په سر کړه منځه ګوندې ویل دې خبرو خلاص اسه
دغه سي خودي وام شرطه تک به خي سخت ده
خزي خپکیږي به نه ها ځان د خپل دې ټوکو کې راو غرزو زه خو درته وایم چې ته دې چادرې نه هم د سلوت مخای
توبه سړی تا ته خدای خبر در کړه
چادرې کې مخ پټي ویواله چې پیغله جلې ده ځوانه خزره دا ما غونې پلار نجلې چادرې په سر کړې ده خو دوه چنده پورزی پیزي کنه او چې مخ پټ کې ځان ته کار وکړو خوري
وای مرور خدای دې دوی ته انصاف کړي نه زړه ګور نه ځوانه ګور ما ولې دل پشار ام دا خدای وله عادت سوې دی هغه شته تم دا خبرې کوي
خورې څه درته وایم دې سره خو می ټوکو کړې اختیار درته وایم دا خبرې چې اورم دا فشار مې وسمجګ دی
سړی فشار به نور جکسی دغه د مرزا ګل کاکا زمن نه دی چې دغه شپږ وو په کوڅه کې سره ټول سي او بیا یو موټر کې کینی دغه ډیره پر زیرا باندې وایلی زه خو تر چا دی لاندې و ما وې نه پیژندم ما هم سي جمعه ته پلاړی راغې په خبري کا
ما هم چې وتم دا کار بو کمپلار ته به وایم خو زه مجبور یم تا د مجبوریت لیګم کله نه جوړ کله جوړ کله وظیفه کې کله نه وخت راشم یو ته نه وخزي ټوله خزم دغه سي خو په یو سودا پسې خوځي
اوس داسې کورونه دي چې نارینه نه لري هغه ښځې مسکینانې څه وکړي
خبره داسې ده وایي چې مه کوه په چا چې در به شي پته
یا زه دا وایم چې دوی م خور لري مور لري همداسې لورې پیغلې د همدا خبرې چې دوی اوبل ته کوي که د دوی لور ته وکړي د دوی ښځې ته وکړي دوی زغملی سي
نه خورې چېرته زغملی سي
زه خو دغسې بې عقلو خلکو ته حیران پاتې یم چې په دغه خبرو کې څه ګټه ده ولې خلک زوري ولې خلک بازابوي
هی خدای دې انصاف ورته وکړي زه هم دا وایم چې په دې کې څه ګټه ده
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظران شمیر نور هم زیات شي ځکه لوړ سوکې تر رسیدل خو د هر چا خوخیږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او سوکې په سلیونی دي لدی ورسته خامہ خاص صاحب نظران شي او خی چې د ځل به ټول د حکومت په پلوی نظر ور کوي چې حکومت مخکې لمخکې لخپل احسان لاندې راولي د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د خی پاملرنې لامل نارو خاند لالا خپاره مسهار کړه
قاچاغبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تاریا کولیګ ډول بند کړل
توري بابو د سپیشل آرایش میډل واخیست
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس دستر سلاکار په حیث مقرر شو د خبرونو تفصیل
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د خې پاملرنې لامل ناروغ خاندل لالا خپاره مساور کړه در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې عمله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاغبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تاریاکو لیږ ډول بند کړل خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاغبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تاریاک هم چېرته یو نه سي له همدې عمله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاغبر کوکنار خان جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی په وړه خبره هم مراورېږي ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه کنه دومره نازم نسوای وړی
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې بابود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې بابو یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال تورې بابو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غونډې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غونډې تک سپین کړی و چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی و او مردکی و پچارو که د جمهور رئیس دستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې لهم دی عمل پا جوڑ شوی غونډه که سناگل داد ور کرد چه لدی و روز تا با ده بیڑی و او مردکی و پچارو که هیچ دول ستونزی او کمه پیدا نشی. حقا زیاد اکرا چه دیر جر با ده هیواد ده بیکار از وانانو لپاره ده بیڑی و او مردکی و آنانوی لو بی پنوی آواصلی میتو دونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجازم نشي. خبرونه خلاص ول.
ولی
زکا چی
ولی در شبایل وریگی خودی مامور و خون که همه غب خوانه ده
زکا چه تولیدی دیر ده یا مود روز ندی
ولی زامن دی پلارونو خبر نمانی
زکا چه پلارونوی ده نیکونو نمانلا
ولی ناروغان روختون تا خوشحالیگی
زکا چه در روختون مرگ آسانوی
ولی خلق طول اوراز به شکایت او غیبت تیروی؟
زکه چه بلکار نشتاد
ولی چوک ده شرکتونو پا کارونو چارنه نکوی؟
زکه چه ای چوک هم ده دالر و زور نلری
ولی اوراز پا اوراز مشاوری نشمیر زیادیگی؟
زکه چه انتخاباتی کمپاینران هم دوم رو
ولی نوی حکومت خپلی وعده پوره نکړي
زکه چې دوی ګومان کول لکه وعده کول غوندي وعده پوره کول به ما آسان وي
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وی لکه داسي
خزي تور شلک چای راوړه چې ډیر تګ شو يم تواخه
ګلاندا می لوري تور شلک چای ورته راوړه
خزه مور جنې
چیرته تللی وی
ولسوالی ته تللی وم هغه دغه پور د کار خلاصولو لپاره ته واښه
دغه څه کار و
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سارس له کوره وتلی نه دې راته ویلی چې چیرته ځم
لاله ډوډۍ دې خوړلې ده
او لورې دغه پور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واښه ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واښه
ولې د تا بېکاره دي
مه پسې ګرځه ښځې څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه ته واښه
ستړی مسې
خیر بسې چیرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې
ښسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړي وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او ورسره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واښه
و د شوتلې پیرکی پخ کړی و هغو ته یې وځنډولم
زه نو تا هم لکه د ما خېټه په بل کور اړولې وه ته واښه
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې خو ورشه هغه لوښي ومینځه ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي
ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واښه خو هېڅ اثر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واښه
هغه ما په غوږ وهي په دې کور کې خو یوازې زه پردیم
زه تا په بلا وهم په یاد مې هم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوه تا لا نه دی اچولی ته واښه
مخمله څنګه یې؟
ښه یم. ول سوال صاحب ته واخه، هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي؟
نه. ولې؟
سړی مې راپوس کړی ته واخه، ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي، پرېږدی چې یو ځل د څارانوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه یې ته جوړوم ته واخه، دیرش زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړی.
خو سپېره دی، اوس څه پرې بودېږي نه ته واخه.
ولې؟ ځمکه نه لري؟
لري، او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی. چې داسې ده نو ځواب یې ځنډوم.
خیر اوسې.
څنګه راغلی وې؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی.
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې، همدا چې جنګ نه ښه ته تېره ووتم ته واخه، ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه. څه وکړو نو، موږ او تاسې خو اموخته شوي یو، په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیا هم واوري.
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
ژوند د لوی خدای دستر قدرت نامه ده، ژوند د مینده
زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا شکنا آئے زبر ٹپاتا یا